السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو خو د دې ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بنده شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقۍ خپرول یاد شوې. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بنده شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوی څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلن ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالي کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېختم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ په وړاندې خپل ماته ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړي. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سي نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سي چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او وی ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور ترازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښه والی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورټ.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډانالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست پر رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډانالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نشته میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ.
فور 18 مانس وی هاد نو بډي کیل
د یو د اتلو سمیاشتو په ترڅ کې سمو هیڅوکونه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ د دې شتړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستان وتل. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتل او په ځان به مهم نه وشل شي. موږ به ډیر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت نوې ښکلې وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون د زموږ له لوري لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگتن او نور نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ټلې شکرې بارکزی اساسي راډیو ته وویل
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیل شو، څنګه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه دغه ده چې بین ملي ټولنه دې په خپل هغه بین ملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بیرته د همدغې ناورین د منځوړلو لپاره حل ځلې وکړي. زمونږ غوښتنه همدغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لار ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنی تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډانالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ټرمپ په نوې واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوې ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوې حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
ډیری افغانان د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیالیم له فکتیال څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه څنګه هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زو ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هاریس او د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکو میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود رو در افغانستان
په تیرو شلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وای چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی، تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
کتم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي کریچې د خوانځي دروازې د انجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب او دانشګورا باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډېری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغیز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مینځوارۍ او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شار بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شاره لري یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نسوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله ساه ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنې کاکا یې ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کړه،
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیايي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې ماشوم مور او ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په تیمانا چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کیږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی وایي چې یو څوک چې امیدواره کیږي باید چې د غوښې ډېره ښه رویه وشي،
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهل خو ټکول خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او کچې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خور باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خور هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خځو په ستونزو غږیدله. کچې هم د افغانستان د کلیو او باندو خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې تر څنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه و په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو. ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیا لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي.
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به یې اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللی. مثاله ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي. اسام خرابي، مثاله وهل، ټکل، دا شان ټول ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي. سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي تماول دل د دې حالت تماول د پښتنه مت نه وکړي. ولې بس د 15 ورځې کې چې زنده دغه سیمه مزایمه او څوک مې د پښتنه نشته، نو ډېر سخته راته تمامه شو. شخصا چې ما خپل او د خپل مې سره یې ما په خامل مې راته چې خپل کې د ټول خزم دغه سیمه نو مال ټول خزم هم د سیمه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی د څه ژوند دي.
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه اوري، یالته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کې
کوالته چې څه څنګه خپل نه نه دوی په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي دغه خزم لورګان او بچی ټول په خارج کې دي، اته د خزم ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کو کې پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه غل لري، نرس لري، مثلا ټول خزم دغه سې دوی غږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوخات من ماشوم کې سبا تنور نه تناسته بل سبا مثلا او بوتل جام جوړو تناسته کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې خپل غږ وبس کدي کور نه باندې وته خو هغه نه 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 ولا وتخته ده فلان کوي وتخته ده کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لات دردون کيده د افغان مېرمنو
ډېر دردون کيده. بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي، مثلا
او خلق غن نشری مثال جلی ولی که خخی به واسه چه وقت دیگه نکا کی شدی اسلامی حق ده خخی ده نظم خدا پاک ده کار منی کړه نظم پیغمبر هغه په زبان دی وخت هغه ده زولی مثال خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که زموږنه او کی خدا پاک اجازه ورکړي که کور پری دی وزي هغه وخت ده زولی خو څو ده پختنه ته نه کی شي تا مشکل شي تا ده کار وکړه یو تخت دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرکه پس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیره کی تند تیره کی هر حالت په باندې راشي څو خصه کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې ده خزه ده باندې وته ټو خلکو وو ده خو را باندې وته دغه خلکو وريده دا ولا جمعه تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل ریزه وکړل د سبا ده خزه وه هغه ورځ باندې چې وهل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ دي خزه ځان ته وره چې ولا خو تاسو خبر نه وي مثال ولګه تند چې پیراغله تاسو یو پختنه تر نه نو سبا ده ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې ده خزه دي سی ده خزه دي سی نه ده بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پختنه باندې خبرې بیړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیایي ستونزو سره مخ دي د ستونزو د صحي اسانتیاو د کمښت نامنې او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو خوندزي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیر بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه په هوای ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هیڅ هم نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وړو
که امو په هاوه و اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهن کومک کیدو زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورسه دندانو یعنی خو خلاص دا کمونگا تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کمونگا هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سره څومره هوا خراب شوی دی، څومره هوا ګنې آلوده شوی دی، بې حد زیات خلک مریض کېږي، چې هر څه کلاس ماحول کیا مریض شو، دې خلک ته وګوري حیران پاتې کېږي. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، لحاظ دغه چې ژوند د ښي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي په یعنی ضد عفونی شي، غاښونه چې ونه مینځل شي، تبن خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناستي هغه در نه زیات کېږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضېږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړ ده خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان یې راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هوای چې کېدو ډېر زیات ښه اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دو ډوډیم پخوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول ترڅو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حل یې، یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي، ښځې ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده موسي که نه فرشته جان، بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخشي، د کور په برخه کې که کور چاره طرف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه هماغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش که خلاص واچو بیرته هغه واغونده څه دي چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کشک او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، چې اقتصاد دخي هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري، که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راوړل کېږي، ډیر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي، خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې. هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غاک داوری په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نه شم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی، پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړې بیا تهدید کېږي. نو دغسې حالت دی، په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو نه ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق.
قدر درمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او خب برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي.
الله تاسو ساتي تاسو نه مننه کوم چې مو ته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤولین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شان باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیان باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کیږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کیږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کیږي لږ نه مننه کیږي، کله ماشوم نه غوښتنه کیږي ډیر داسې غوښتنه کیږي چې په کې ډیر زیات درناوی پروت وي. په درناوی به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لږ نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم به خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې هی طرف ته بره دلته یو منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی منځ زی. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شي دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زوان چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه الګ ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو نو ضرب قاري ډاریګو زر غوسه کیګو نو خدای نخته چې بد تعامل او بد چلند ونیش د ماشوم مقابل کې نو دا ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت در کوم لور چې دی ک منفی چلند ورسره وشي نو د به کمیږي ماشوم چې کله او کلان شي کچیرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډیره خطرناک اندازه باندې او 100% د منځ زی ک بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ زی 10% پات کیږي مخکې د دینه چې د ماشوم عمر او تکلان شي او 90% خلاقیت ابتکار د منځ زی البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا کچیر فیزیکی تعامل ورسره وشي الله د نکړي ماشوم ووهل شي دغه ابتکار او د خلاقیت لور چې په خطرناک توګه باندې منځ زی 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځ زی نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ زی ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی په څه نه پوهېږي په خبره نه پوهېږي خو تا ګول کړی تا وهلی تا ټکولی ای مورې ای پلاره تا ټکولی کله چې زموږ ماشوم راشي د مېلمانه چې راشي دروازې سره کېنو د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کینی او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي سرمش ورسره وکوي بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو هغه وکوي خدمت وکوي د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزاره وړي لاسونه ورته ومینځي او ورته ور واچوي لاس پاک ورته ورکړي او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار د غلور ډیر کم پاتې کیږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دغه ډیر خطرناک موضوع ده او ډیر مهمه موضوع ده او ډیر اړینه موضوع ده کاشکې زما د اواز کا استادان اوروي مربیین اوروي مور پلار اوروي د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي ځکه خلک بیکاره دي او ته د کار زمينه د مسایله ده دغه مسلې هم یو ډول د ماشومان په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده لوی خونه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي د تغذیه په برخه کې د خوراک پوښاک په برخه کې هغه نه ورته رسیږي له بل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه هلته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان لپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغوی هم د آزادي او ځینې مور پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ماته دغه واخله ماته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته ول د شایخ زما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زویم زه ولې بل چې اکثره دلته حرف کیږي نو نو ما خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلري پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کار نه چې د الله تعالی طرف نه دی مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کار نه چې دا ان شاء الله موقتی او دا ستونزې چې دا به ان شاء الله ختميږي تبلویږي یو وخت به داسې راځي چې تب د مونږه مسؤل کیږي تب مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي ماته یادېږي زمو مور کونډه وزه وړو که ماشوم وم د مو کلی کې وخزه واغه به د مامور بجاره لغه ورته وی چې جوړه ما تور به د غټ شي او د بوټو کړه په ها به خيږي او دا خبر از ډیر ماشوم وم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زما مور سره ټوکی وم دا قدم خپل په زمکه باندې ورته وایم ورته هم چې دا د تور د وسغټ شو نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الحال د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو ور سره واقع نه شو او وایته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي و یو چاته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیول او څه درته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ستا په لاس کې شیشته ورته جو زما په لاس کې خرما ده وکي چیرته ستا په لاس کې څه نه وای او ماشوم ته د وی چې راشه زه درکم نو ته دروغجن حسابې دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول شي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دینه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي، دا ترینینګ واخلي. یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته، راتلونکي دی دوی نه ګوري متاسفانه. داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد د تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي، د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اخته نکاح ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، د باندې صرف لک فوکس پکار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، عامه پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس عامه پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نه شي، که زیاتې نه شي على الاقل دغه موجوده رسنۍ ده، خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینهوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ور نه کړي، هغوی درسي او پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیون کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. ما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر دی، نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعیت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې، البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره ز فکرن جوړیم کنه جوړایم ورسره خو د ما واجب ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډیر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته وایم چې چیرته توجه ونشي د انسان په جوړونه کې نو دا مو تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم نس پات کیږي دغه نو وخت بدمش جوړیږي دغه نو خطرناک انسان جوړیږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي دا د موږ تاسو شریک مسولیت چې متاس اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې او کشران په ډیره مینه باندې مشران د ټول شی واخلي او مشران په ډیره مینه باندې تکرار نه وایي ما خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکوي چې د وی استعدادونو ته وده ورکړي او لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره د ماشوم د مور او پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکتر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
الله تاسو مو ساتي مهرباني
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری
Thank you. پشتا